السلام علیکم په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د خبرونه تر ډیره د افغانستان د حکومت د نوې کابینې د نوماندانو احتمالي لسته ځانګړې سوې ده، خو نور راپورونه او مطالب هم لرو راسره وسی. تر هر څه د مخ مو خبرونو ته رابولم. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له فرانسوي چارواکو سره د افراطي ډلو د فعالیتونو د ځپلو په اړه خبرو ته پاریس ته روان دی، او د روسی فلم جوړونکي اندري زفګیان ستيف فلم لیویاتان تیر شپه د ګولډن ګلوب په نوم د فلمونو په معتبر فستیوال کې د تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه وګټله. خو تر هغه د مخه ناجیه ساپۍ ته ورور کوي چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د کابینې غړي معرفي کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په هیواد کې د ککړې هوا د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تصفیوي عملیاتو کې نه وسله وال مخالفان له دوو مینخښونکو سره وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی سره ژمنه کړې چې له غرمې وروسته به د کابینې غړي د یو خبري کانفرنس له لارې معرفي کړي. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه پروته ولسی جرګې ته کوم رسمي مکتوب نه دی استول شوی، ولې کله چې زموږ رئیس د جمهور سره الکترونی ثبات موږ رئیس جمهور خبره دا و چې نن درې بجې د مطبوعاتي کانفرنس د لارې نه کابینه مشکلی افغانستان ملت او وزیریتا او خواهش سبا مون طرفی کابینه لکتاشی.
په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر نورو غړیو وویل ک چې نن ورته د کاندیدانو لیست و نه رسیږي، دوی به په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي، خو ویل چې پریکړه به یې سوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په هیواد کې د ککړې هوا د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر نن په خبري کانفرنس کې وویل چې د هوا ککړتیا صحت ته ډېر زیان رسوي، او له حکومت یې وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. نوموړي وویل دوی هم د دې ستونزې هوارې ته ځینې هڅې پیل کړي چې په هغه کې عامه پوهاوی او ځینې نور اقدامات شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم تر دې مخکې خبرداری ورکړی چې په کال کې سلګونه کسان د ککړې هوا له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر ویشتو ساعتونو کې د ملي اردو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې نه وسله وال مخالفان له دوو مینخښونکو سره وژل شوي دي. د دې وزارت د خبرپاڼې په اساس د درې تورنو کسانو د نیول کېدو سربېره شپږویشت حلقي مینونه او یو شمېر وسلې او مهمات هم خونسر شوي دي. او د لوګر په مرکز پل عالم کې نن د دوو ښوونځیو د ودانیو کار بشپړ او رسمن پرانیستل شول. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب ازادي رادیو ته وویل چې په دې ښوونځیو نږدې دوه لکه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د پوهنې وزارت د بودیجې لخوا او ورکول کېږي. په لوګر کې دا مهال 268 ښوونځي فعالیت کوي چې تر ډېره یې ودانۍ نه لري. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری له فرانسوي چارواکو سره د افراطي ډلو د فعالیتونو د ځپلو په اړه خبرو ته پاریس ته روان دی. جان کری نن په هند کې وویل چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو به په فرانسه کې چارواکو ته ډاډ ورکړي چې امریکا یې پخوانی متحد دی او له فرانسې سره پر خپل ملګرتیا به ټینګار وکړي.
The relationship with France is not about one day or one particular
day. وی لا فرانسې سره زموږ اړیکه د یوې ورځې یا د یوې ځانګړې شېبې خبره نه ده. دا یو ډېره ژوره مسأله ده چې د بیان د ازادۍ په څیر زموږ په ګډو ارزښتونو پورې ارتباط لري. جان کری په پاریس کې د بهرنیو چارو له وزیر لاورنت فابیو سره ګوري، او د هغو اولسو کسانو د درناوي لپاره په ځانګړو مراسمو کې په ګډون وکړي چې په پاریس کې په وروستیو وسلوالو حملو کې ووژل شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرنار کازینوف نن په پاریس کې د یهودانو په یو ښوونځي کې د زده کوونکو د کورنیو غړو ته چې په هغه ځای کې راغونډ شوي وویل چې دوی به د دغو ښوونځیو د امنیت ساتلو لپاره عسکر او پولیس په دندو وګماري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل چې دغه عسكر او پولیس به په ګډه کار کوي څو د دې هیواد د يهودانو نږدې 250 د وسلوالو له حملو څخه وساتل شي. د اسرائیل دولت داسې انګیري چې سش کال به زیات يهودان له فرانسې څخه اسرائیل ته کډه شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په پاریس کې د يهودانو په تر ټولو ستر عبادت ځای کې وویل
پیله بینلومیت تلخم بدرخ اخیده.
د وای یوازې هغه وخت چې نړیواله ټولنه زموږ د ګډ دښمن د ځوپولو لپاره متحده سي هغه وخت به ویلی سو چې موږ د بری پر لور حرکت کړی. د اسرائیل صدر اعظم د هغه مسلمان سړي له کورنۍ مننه وکړه چې د جمعې په ورځ د یهودانو پر یوه سوپر مارکیټ د وسلوالو د حملې پر مهال د یوې یهودي کورنۍ غړي وژغورل. د اوکراین، روسیه، جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل پر امکاناتو د خبرو لپاره په برلین کې سره ګوري. دوی به ممکن پر روانو څو ورځو کې د قزاقستان د ولسمشر په بلنه په استانه کې هم خبري وکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وړم ورځ د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته ویلي چې په قزاقستان کې د مشرانو غونډه به یوازې په دې صورت کې کیږي چې په مینسک کې د اوربند د موافقې د عملي کېدو لپاره رښتینی پرمختګ وسي. د اوربند دغه موافقه څنګه څه هر ورځ ماتیږي. رپورټونه وایي چې له پسرلي راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې تر 4,000 زیات خلک وژل سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي نن په بلوچستان کې پر یو پوسته په حمله کې 1 ملیشا عسکر وژل سول. د پوځي وایاند ویلي چې نږدې 40 وسلوالو د بلوچستان په لور لای سیمه کې چې له کویټې 2.5 کیلومتره لري پرته ده د عسکرو پر پوسته حمله کړې وه. د پاکستان پوځ ندی ویلي چې په حمله کې د چا لاس و. خو د فرانسې خبري اژانس وایي چې د حملې مسؤلیت د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم د وسلوالو ډلې اخیستی دی. بلوچستان د پاکستان تر ټولو ستر ایالت دی خو کم پرمختګ پکې شوی او له څو لسیزو راهیسې دغه ایالت د بیلتون غوښتونکو د تخریبي فعالیتونو ښکار دی. او د روسي فلم جوړونکي اندري زویا گنستیف فلم لویاتان تیره شپه د ګولډن ګلوب په نوم د فلمونو په معتبر فستیوال کې تر ټولو د غوره بهرني فلم جایزه وګټله. فلم په روسیه کې د اداري فساد کاغذ پرانه او د دولت د بې تفاوتۍ کړندارې ته اشاره کوي او د فلم ته د غوره بهرني فلم جایزې ورکولو یو شمېر کسانو ته دا سوال پیدا کړی چې څنګه د فلم د مصرف 15% د روسیې حکومت ورکړی دی. د ګولډن ګلوب مراسم پرون شپه په کالیفورنیا کې جوړ شوی و. دا فلم د روسیې له سینما څخه د اوسکار جایزې ته هم کاندید دی. د فلم پروډوسر الکساندر رودنیانسکی دا نظرونه رد کړي چې د دې فلم هدف د روسیې د حکومت پر کړنلارو انتقاد کول و.
Indeed, this is the incredibly happy moment.
د وی بل اخره دا زموږ ټولو لپاره د ډېری خوشحالي ځای دی. د خپل فلم د شبر خلک په اړه په فکر کولو دا باور پیدا کوم چې کدا په کوریا کې امریکا یا فرانسې یا بل هر ځای کې وي د هغه عادي وګړي مایوسي چې د یو حکومتي سیستم له بې تفاوتۍ سره مخامخ دی یو نړیوال حقیقت دی. د فلم جوړونکو دا رد کړي چې فلم یې د روسیې پر حکومت د انتقاد لپاره و.
خبرونه مولا آزاد رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ زموږ د خبرونه او نور مطالب هم پر ویب پاڼه وګورئ. کچیر د انټرنیټ اسانتیا ولري زموږ پته ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم راځو د خبرونه معرفي ته. لکه چې وړاندې مو واورېدل د افغانستان د حکومت د نوي کابینه احتمالي لست رسنیو لاسته ورغلی دی. دا چې د لست جزئیات دي په روانه خبرونه کې به یې واوري. پر دې سربېره دا هم درته اورو چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان محصلینو لپاره د فول برایت پروګرام نوی دوره اعلان کړه.
Now continuing on the US investment in Afghanistan's future, we will be looking for
Balkhade ایران د سیستان ایالت والی بلوچستان ته په سفر کې ویلي چې هیواد د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د وسلوالو له ترورستي بریدونو زیات اغیزمن سوی دی. د خبرونه مو تر دریو بجو د اونیز پروګرام ځوان فکر دی چې د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې به درته خبر کو. را سره مل اوسئ. لکه چې د خبرونه په معرفي کې مو درته وویل چې ټاکل سوی ده نن د ولسمشر لخوا د کابینې غړي اعلان سي. که څه هم تر اوسه د نوې کابینې لست ولسي جرګې ته نه دی رسېدلی، خو د ارګیو موثقې سرچینې د کاندید وزیرانو لست ازادي راډیو ته راستولی دی. دا چې په دې لست کې د چا نومونه دي او کارپوهان د دې کسانو په اړه څه نظر لري، په دې اړه اسدالله لودین راسره د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، مهرباني وکړئ په دې لست کې د چا نومونه دي او څه ویل سوي دي؟
ډیره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو. دا ټاکل شوی څو شپې وروسته افغان ولسمشر په یو ټلویزیونی وینا کې د کابینې غړي معرفي کړي. د ولسمشر دغه څرګندونې به د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. که څه هم تر اوسه د کاندید وزیرانو نومونه په رسمي ډول د حکومت له خوا نه دي خپاره شوي، خو ازادي راډیو د دغه ازادي راډیو ته دغه لست را رسیدلی دی او دغه لست یوې موثقې سرچینې تایید کړی هم دی. خدا چې زه اوریدونکو ته دغه لست په لاندو کې وایم، دوه لسته موږ ته راغلي. یو لست کې ویل شوي چې د ولسمشر اشرف غنی کاندید وزیران، په دوه کې د دفاع وزیر شیر محمد کریمی خودل شوی دی، دغه راز د مالی وزیر جیلانی پوپل او د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني، د کار او ټولنیزو چارو وزیر سعادت نادری، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر داود شاه سبا، د تحصیلاتو یا د لوړو زده کړو وزیره میرمن خاطره افغان، دغه راز د ښار جوړونې وزیر شازمان میوندی، د ترانسپورت وزیر فیض الله زکی، د کرنې وزیر عباس بصیر او د ملي امنیت رئیس انجینر رحمت الله نبیل او دغه راز د فوایدامي وزیر فیض الله کاکړ خودل شوی. په دې لیست کې آیا سلطانی، میرمن آیا سلطانی خیری د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه یاد شوې ده. دغه راز د اجرایی رئیس لخوا چې کوم لیست موږ تر رسیدلې دی، دا لیست هم یوې موثقې سرچینې تایید کړي. په دې کې ویل شوی چې صلاح الدین ربانی بهرنی چارو وزارت ته، دغه راز نورالحق علومی کورنۍ چارو وزارت ته، زلمه یونسی پوهنه وزارت ته، نجیبه ایوبی د ښځو چارو وزارت ته، فیروزالدین فیروز عام روغتیا وزارت ته، عالمی بلخی عدلی وزارت ته، سردار محمد رحیمی سوداګری وزارت ته، برنا کریمی د مخابرات وزارت ته، محمود سایقل د انرژي او بو وزارت ته، سردار رحمان اوغلی اقتصاد وزارت ته، نصیر احمد مهجور د کډوالو چارو وزارت ته، او محمد ګل زلمای د کلیو پراختیا وزارت ته. دغه لست او امکان لري چې څو شپې وروسته ولسمشر هم په خپلو خبرو کې دغه کسانو یادونه وکړي او دغه کسان رسمن معرفي کوي ولسی جرګې ته. دغه لست په داسې حال کې خبرېږي چې ولسمشر او اجرایی رئیس له دې وړاندې ژمنه کړې و چې موږ به هڅه وکړو چې مسلکی کابینه جوړه کړو. ولسمشر سوره زی وړاندې د مشرانو جرګې غړو ته ویل چې د خلکو او ولس حوصله نتیجه ورکړي او ډیر ژر به میوه وڅکي. د دې موضوع په اړه د بحث لپاره داسې بر سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلای او د حقوقي چارو کارپو ښاغلی کبیر رنجبر. میلمنو خرغلی، فقط په لاندو کې زابلای صاحب غواړم ستاسو نظر وپوښتم، آیا رښتیا هم ولسمشر او اجرایی رئیس وکولی شوی چې په دې شاوخوا څلورو میاشتو کې مسلکي کابینه اعلان کړي؟ دغه نمونه چې ما ولوستل، آیا دا مسلکي کسان دي؟
ډیر شکر اول تاسو ته، دوم جنابی رنجبر صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته زموږ راغوري اعترامات و سلام تختیم و دوارو مشران و کاشف غنی صاحب دی او کدک صاحب عبدالله دی دخپل و تاودات و مطابق هم بعضی وزیر صاحبان مسلکی تحصیلی افته با تجربه خلق معرف کردی او همی دخپل و تاوداتو برعکسه. زی تاست مثال ویم جناب اشرف غنی صاحب کابینه کسی وزیران کسی دی پیشنهاد کردی، شیر محمد کریمی صاحب وزیر دفاع په صفت باندې دی، د نوموړی افسر تقریبا 15 یا 18 کال عمر لري، د وزیر دفاع لپاره باید یو داسې تکړه ځوان صاحب منصب چې هغه د سفارت قدرت ولري، ار غوندو ار ټولې او ار پرسونل سی وو سی الته ورسی چې په جناب کریمی صاحب د انرژي موږ نه وینو. په پاسه د وزارت مالیه د مشتاسي مالی پالیسی فیلی مشتاسي اقتصاد د په صفر کې دی تقریبا. یو داسې شخص مزورات ولې چې ډیر مسلکی یو ډیر با تدبیر سره وای، په پاسه په سابقه کې دا نه ثبوت کړي. همدغه سی بل نفر کوم مشتاسيات کوڅ چې فیض الله زکی سه په ترانسپورټ کې دی هیڅ سابقه نه لري نک تحصیلات پکې لري فیض الله بل دوم نفر ډاکټر صاحب فیض الله کاکړ دی د فایدامي ډاکټر فیض الله کاکړ یو ډیر تکړه ډاکټر دی په سیاتامه کې ډیر تجربه درلودله کدی په خپل رشته کې یو وزارت ورکړسه ډیر بشوي نه د فایدامي ارته باندې یو داسې مسلکي انجنیر چې هغه تحصیلات په د فایدامي په ساحه کې لري هغه ورته معرفي کړی وي همدغه سي د اطلاعات فرنګ لپاره ایا سلطانی خیری یو زموږ خورده چې په اطلاعات فرنګ کې د دې شتون د دې نقطه نظر موږ مناسب نه بولو د ډاکټر عبدالله په ټیم کې صلاح الدین ربانی صاحب د وزارت خارجه لپاره دی چې هیڅ نه تحصیلات لري جناب ربانی صاحب او نه کوم مسلکي کاري تجربه لري په وزارت خارجه کې زموږ داسې یو ډیپلوماټ پکارو چې په فعلی شرایط کې د افغانستان خارجي پالیسي او داخلي پالیسي خصوصا خارجي پالیسي د همسایګانو سره په ځاني سطح باندې د منطقې په سطح باندې داسې عیار کړی وای چې افغانستان ورته په اصطلاح ډیر مهم او ډیر مستقل آزاد معرفي کړی وای خپل روابط دوغو د منافیو په نظر کې نیول سره د افغانستان د اولیا منافیو په نظر کې نیول سره عیار کړی وای جناب صلاح الدین ربانی صاحب دا درایت نه لري بل نفر د صدرمت ریمی د یو کشنکی خصوصي پانتون د سن فوستار دی لکه تجربه نه لري د وزارت تجارت په صفات باندې د انس کولای
زبل صاحب کور ما تاسو د هغو کسانو نمونه وختل چې تاسو وي دغه پوسټول لپاره کاندیدان شوی دی د وزارتونو لپاره خوړتیا نه لري خاغلی رنجبر تاسو فکر کوي آیا څومره زبل صاحب سره موافق یې فکر نه کوي چې دا کابینه نه وي دا وبکول شي چې تجربه تر لاسه کی او د افغانستان پوسټنۍ ستونزه باندې غالب شي او خپل کار خپر مخ بوزي
اصلا خپل وزارتونه عمدتاً سیاسی پوستونه دی دلته ډیر منیجمنت او اداره ډیره مهمه دی چې څومره دغه افراد کولی سي چې سازماندهی دی او کار وکړي په خپل وزارت کې ډیر تخصصي کار موینانو پورې مربوط ده او رئیسانو پورې د اداراتو دغه افراد چې دلته په دې نمونه په دې کې دي په دغه لیستونو کې احتمالي کاندیدان دي چې دوی به امکان لري وزیران سي اکثریت یې شخصا پیژنم دوی سره آشنایی لرم یو تعداد ما سره په ولسی جرګه کې هغه دوی وکیلان و دوی شخصي نگانه ټول ډېر ښه خلک دي مګر دا چې څومره به دوی موافق په خپل کار کې دوی به څونه اوسي کولی سازماندهی د خپل کار وکړي دا به آینده په عمل کې موږ
بله زابلي صاحب ویل چې ځینې کسان مسلک نه خلاف مقرر شوي مثلا د فوایدامي وزارت ته یو ډاکټر مقرر شوی دغه ځینې نور یادونې هم وکړي تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یې آیا په دې کې رښتیا هم په دې لیست کې داسې کار شوی
طبعا زبو موافق مزابولی صاحب سره د دې رسام خبرو کړه او مسل پسل کې سره موافق ما وړاندې ویل چې خپل وزارتونه سیاسي پوسټونه دي بعضی وختونه د سیاسي افراد دي چې هغه اصلا دغه مسلک وزیر نه دی شخص په مغه مسلک کې هغه تخصص نه لري مګر خ مدیرانی خ منیجمنت کوي خ اداره کوي موږ عملا وینو چې په ډیرو ملکونو کې وزیران د دفاع خزي دي چ اسن وغي اس فکر کوم چې ورته زم دسی کوله په تفنچي باندې
په چې باندې منیجمنت او اداره مهمه
او الته ګوري وګړي مقرر سوي دي لدی لپاره چې دغه شزه چغه قوي اداره چي دي اداره کوي سي سازماندهی کوي کولای سي هغه مقرر کړی دي ان دي دوی موافقت او غیر موافقت من په عمل کې به وینو چې په دې کې څومره به دوی بریالي
bale کورابت زابلای سي به څه فکر کوي څه لاد دی چې د ولسمشر او جری رئیس له خوانه داس یو کابینه بلاخره اعلانیږي یا اعلان شو چې استاسو په شمول د ډیرو خلکو قناعت ممکن حاصل نکي او دوی په اړه انتقادونه ولري
دواړه مشان چې دا ول اساس دي د ملي وحدت حکومت جوړ کړي د خرجان په طرف شالاند جوړ کړي د قانون اساسي خلاف او د ملت ارادي خلاف دي وغوښته چې د خپل اوغو کمپاینرانو کناتو تاثیر کې دي سره په کمپاین کې کومک کړی دی پیسې ور کړی دی په کمپاین کې تخت ورته کړی دی نور نو دي داس کم شخصیتونه چې په د دوړ په کمپاینونو کې برخه نه دا اخیستي مو دي شخصیتونه لرو چې په هر وزارت کې مناسب مجتوله سو د هر نقطې نظر هم د پاکي د نقطې نظر هم د تحصیلاتو د نقطې نظر هم د غسي تجربه او نور او نور ولی دوی متاسفانه سي یو هم په خپل لیست کې داسي د اشخاص نه دی راوستي چې د دوړو کمپاینونو څخه دي د باندې او سي کاش کې دا کار کړی وای دوم دی په خپل کمپاینی د انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي چې موږ به یو د ځوانانو وزارت راولو متاسفانه سي دوړو یو هم د وزارت نه دی د پیشنهاد کړی چې د ځوانانو په نامه وزارت موږ درلودلې دا به ډیر مهم وای د سوسو د پاره دی اقلا 15 شپږ دی په نظر کې ویلي وسی درې نفر زموږ خوندې راوستي دي چې دا ډیر تشويش ځای دی بعضی وزارتونه دی باید ویلی وسته موږ ادغام کوو لکه اقتصاد وزارت تجارت وزارت یا د مواد مخدر وزارت اندرو په عینال کې موینت په وزارت داخله کې لرو د دوه ټولو تداخلي وظیفوي ډیر محسوس دی نتیجې نه در کړی کاش کدی داس کړی وای چې دا وزارتونه چې وظیفه مسره مشابه دي داس ادغام کړی وای په واده دي خپل د کمپاین یو نفر یو رول خوشاله کی دا بعد ملي منافع په نظر کې نیولې وای اولی هغه خلک راوستلی وای خیر د زموږ ټوله وزیر صاحبان ټوله ازاره ورنوي وزبک ورنوي پښتون ورنوي تاجک ورنوي ای ما خوای صرف هغه معیارات یې درلودلی وای چې د ملت لپاره قابل قبول وای
بلای صاحب تاسو وای چې دواړه مشران د ولسمشر وجرای رئیس په ډول د خپل کړی تر فشار لاندې و دغه لست جوړ ک ډیر مننه رنجبر صاحب ډیر لاندې راته وای تاسو ویل چې دغه کسان چې اعلان شوی تاسو ور سره اکثره لنګدې پیژنې اکثره کسان تاسو ویل چې تاسو شخصي دوستان یا ملګری پاتې شوی څه فکر کوي ولسی جرګې له دې وړاندې ویلي و چې موږ به ولسی دغه کسان ته چې ورنوي او هغه کسان چې خپل مسلک ته برابر نوي او دوه طبيعت ولر موږ برای ورنکو تاسو هم یو وخت ولسی جرګې غړي پاتې شوی یو سم د ولسی جرګې د غونډې او فعالیتونو لنګدې څاري فکر کوي چې دا سی او کابینه به د ولسی جرګې له خوا نه پاس شي
څه فکر کوم چې تل ته یو جوړ جړای سوې ده کنه یقینا کیدای شو چې اول معیارونه تعیین ټاکل سی او بیا دغه معیارونه په طبقات افراد تعیین سی او دغه هوټل په خوا سوی ول دوار لخوا مګر فکر نه کوم چې دغه عملی سوی اوس دا افراد باندې جوړ جړای سوی دی اکثرت قاضی اکثرت د ولسی جرګې غړي دغه دوه کمپاینی دلو پوری مربوط خلق دی یعنی اگه وقتی با دوی طول مشترک فکر کومه دقیق افراد تا زب دی آن دیمه چی پیو قاق بانی برای ورکیز فکر کومه
بله کور آبا دیر مندن افری بجانه کز ما آقا گوری در میرمانون نظرنم واوری دل مک با آوریدون که تجمانه ورکو چی پراتلون که خبروانه که با حتما در ولس مشر در خبر و جزیات هم آوریدون که سر شریکو او دا با هم مرتوائی چی هر وقت چی کابینه پر رسمی دول اعلان شولا نمونه اعلان شو مک با کوشش کو چی دعام خلق و نظرون هم پدی آره
بله ډیر مننه اسدالله لودین استانه او د راغلو ملمنو څخه درنو ریډونکو و مو ریدل چې ترڅو میاشتو ځند ورسته هغه لست ازاد رادیو لاس تور غلې چې ویل کېږي ولسمشر لخوا د نوي کابینه د غړو نمونه پکښې دي ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی په خپل نن د ورځې پوجدو کې د دغه کسانو نمونه رسمن اعلان کړي د مهمو ریدل چې افغان کارپوهان تر ډیره دغه کسان د ټاکل شوی پوسټونو لپاره وړ کسان نه بولي دغه راز د ولسی جرګې غړي وایي چې تر اوسه دوی ته د نوي کابینه د د وزیرانو لست نه د اسپرال سوي د دي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي په عمومي جلسې کې ویل چې د نن ورځې تر څلور بجو پورې به خپل جلسې ته دوام ورکړي او وایي کچيري نن د کاندید وزیرانو لست ورته ونه رسیږي نو په دې اړه به خپل پریکړه ورسته وکړي په دې اړه مو مطلب واوریدل خو دا چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د افغان حکومت نوي کابینه په اړه مقاله لیکلې دي د دې غټ کې به هم بیا د اسد لال الدین څخه وورو
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب د کابینه اعلان او کابل ته د پاکستان د استخباراتو د مشر رضوان اختر سفر ته ځانګړي کړی دی سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې لیکلي ک کابینه نن اعلان نشي نو ولسی جرګه به ژمنۍ رخصتۍ پیل کړي ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشر ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به ولسمشر کابینه د باور رایې لپاره ورمعرفي کړي خو په مطلب کې د ولسی جرګې د منشي عرفان الله عرفان لخلی ویل شوی چې تر پرون مازدیګر هم د کابینه د غړو لست نه دی ورسېدلی ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د کابینه ځنډ او د زورواکانو غیر قانوني غوښتنې په دې مطلب کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار له قوله لیکل شوی چې تر اوسه هم اجرایی رئیس په خپلو واکونو راضي نه دی ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د کابینه غړي نن د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي ویسا په دې لیکنه کې هم د ولسمشر د حقوقي سلاکار هغه خبره راخسته چې ویلي دي ځینې کړي غواړي چې پر ولسمشر خپل غوښتنې تحمیل کړي په دې مطلب کې د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې که د کابینه خپور شوی احتمالي لست رښتیا وي نو کابینه ائتلافي بڼه لري اطلاعات ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې وړاندوینه کړې چې د کابینه د معرفي کېدو داستان به او زندګي ورسپانه په سرمقاله کې لیکلي که څه هم د ولسمشر حقوقي سلاکار او ولسمشر ژمنه کړي چې نن به د کابینه غړي ولسی جرګې ته معرفي شي خو د لیکوال په باور په خواني ورته ژمنو ته په کتو په دې ژمنو هم ډاډه نه دي ملي ارمان ورسپانه لیکلي چې د پاکستان د استخباراتو مشر رضوان اختر له کوم ځانګړي برنامه پراته پرون کابل ته راغلی وو ورسپانه لیکلي په تیرو دو میاشتو کې دا کابل ته د رضوان اختر دریم سفر دی او افغان چارواکو سره یې ټولې خبرې د پردو تر شا دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي شورا د ځینو غړو له قوله چې په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی لیکلي چې پاکستانی چارواکو ورته ویلي چې د افغانستان په وړاندې سیاست یوه تیروتنه وه. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د استخباراتو رئیس رضوان اختر په دې ملاقات کې د تروریزم په ضد د مبارزې، سولې بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي.
غواړی زموږ روانه خبرونه د انټرنیټ له لارې واوري او نور مطالب مو هم ولولي ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ ته ورسی. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان محصلینو لپاره د فولبرایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو اعلان وکړ چې د 2014 او 2015 تعلیمي کلونو لپاره د آنلاین غوښتنلیکونو د منلو نیټه پیل شوې او افغان محصلین کولی شي چې د ماسټري او دکتورا د بورسونو لپاره نمونه ثبت کړي. سفی الله استنکسی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د 2014 او 2015 تعلیمي کلونو لپاره څه باندې 50 افغان محصلین د ماستری او دکتورا د زده کړو لپاره جذبوي. په کابل کې د امریکا سفارت د عامه اړیکو رئیس هیلاري اولسن وینډیکر د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل د افغان محصلین به د فولبرایت پروګرام له لارې په امریکا کې زده کړې وکړي. د میرمن هیلاري په خبره د فولبرایت لپاره د آنلاین نوم لیکلو پروسه د جنوري په 12 پیل او د مارچ تر 13 دوام کوي.
ناو کنټینیوینګ آن د یو اس انویسټمنت ان افغانستانز فیوچر.
د افغانستان پر اتلونکي باندې د امریکا د پنګ اچونې په دوام په موږ سره کال د ماستری پروګرامونو لپاره 3-5 کسان نیسو. لستانه نور په احتیاطي هموي درې تنه به د ډاکټرا لپاره جذبو. د دغه ټولو پرسونو مصارف د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. خدای چې واضح کړو چې د انتخابات پروسه په بشپړه توګه شفافه او د ورته په اساس ولارده.
دا غلی وینډیکر په خبره د دغه ټولو برسونو مالی لګښت د امریکا د بهرنی چارو وزارت په غاړه لري او ټولو پروسه په ډیره شفافه توګه مختزي. د امریکا سفارت د عامه اړیکو رئیس وایي چې د فولبرایت برسونو د ترلاسه کولو لپاره لکتر لګه د آنلاین ټوفل 15 یا نمرې د په هنتون د فراغت سند او ترانسکریپت او درې سفارش لیکونه پکار دي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې یو ځل بیا امریکا متحده ایالاتونو افغان محصلینو ته د فولبرایت بورسونه ورکړي، څه باندې 4500 افغان محصلین ترې برخمن شوي دي. له بلې خوا د امریکا سفارت ټینګار کوي تکړه افغان ځوانان باید دغه بورسونه ته ازموینې ورکړي څو وکولای شي په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په هر برخه کې خدمت وکړي. دغه سفارت افغان وایند عباس کاموند په دې اړه داسې وویل:
یقینا ځوانان با استعداد افغانستان کې
او یقین سره ویلای شم کوم لایق افغان ځوانان چې غواړي اوس له دې پروګرام نه مستفید شي د افغانستان د راتلونکي په جوړولو ولکه بغاټ لاس ولري. هله من یم لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په پام کې لري په دې برخه کې همکاري وکړي. څومګو کولای شو ها کسان چې واخن لایق دي او د افغانستان د راتلونکي لپاره خدمت کولای شي په دې پروګرام کې ورته برخه ورکړو.
آبادی آینده افغانستان داشته باشه ای انجام بگیره.
د خغلی کاموند په خبره لدی مخکې هم کوم کسان چې د فولبرایت لاري لوړې زده کړې کړي ډيري لاستراوړنی لرلې دي. د امریکا سفارت معلوماتو لمخې د فولبرایت پروګرام له دوی منړیوالې جګړې ورسته پیل شو چې د سبان ونیم سل هیوادونو ځوانان ترې مستفید شوي او د کامیاب محصلینو شمیر 3,15,000 ته رسیږي. افغانستان ته هم د فولبرایت بورسونه له 1952 میلادي کال راهیسې ورکړل شول چې تر 2000 میلادي کال 250 افغانان ترې برخمن شوي وو. خدا چې د فولبرایت بورسونو لپاره شرایط سخت ټاکل شوي افغان ځوانان په اړه شکایت کوي او وایي دې ته په پام چې ډیر وخت له لوړو زده کړو محروم پاتې وو باید شرایط ترې وي اندازې ورته اسانه کړی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
پرمنځنی چپا 12.9 او FM 3.5 چپا ازادي رادیو مهروي. د ایران د سیستان ایالت والی د څوکسیس پلاوی په مشرۍ بلوچستان ته په دوه ورځني سفر تللی او له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د وسلوالو له تروریستي بریدونو زیات اغیزمن سوی دی. تفصیل د بارکوال میاخیل پر پوښ کې اورو.
علی او سات هاشمی د ایران د سیستان بلوچستان ایالت والی د چلو څوکسیس پلاوی سره کوټه ته په خپل دوه ورځني سفر کې د بلوچستان له تجارانو، سیاسي مشرانو، د پوز له لوړ رتبه چارواکو، والی او اعلی وزیر سره ولیدل او د ایران او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي اړیکو او د پولې پر سر د امنیتي ستونزو په اړه خبرې ورسره وکړې. ښاغلی علی هاشمی د یک شنبه په ورځ د بلوچستان له اعلی وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل ایران غواړي له پاکستان سره د یو څنګلوري هیواد په توګه د پخوا غوندې ښې اړیکې ولري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، کلتوري او سیاسي اړیکې وده وکړي. د ویل پاکستان او ایران دواړه د دشمنانو د مخالفتونو له جدي خطر سره مخامخ دي او غواړي د دوی ترمنځ بې باوري پیدا کړي، خو وایي دوی به اجازه ورنکړي چې ورانکاري سیمه خراب کړي.
ما نه باید بگذاریم موږ باید اجازه ورنکړو چې زموږ باثباته پوله او د پاکستان پاکه خاوره د وسلوالو په ورانکارۍ خراب سي. په همدې پلمه د پاکستان له حکومت خصوصا د بلوچستان له چارواکو غواړم چې په دې برخه کې فعال او جدي ګامونه پورته کړي چې زموږ ګډه پوله په دوامداره ډول آرام واوسي. وسلوال چې په څومره مجهزو وسلو سنبال دي غواړي د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي، خو موږ ورته ځیر یو او په مسؤلانه ډول فکر پرې کوو. ښاغلي هاشمي وویل بلوچستان ته د سفر په اهدافو کې یو هدف دا و چې د بلوچستان له پوځي او سیاسي مشرانو سره د پولې پر سر د راپیدا شوي جنجال موضوع وڅېړي، ځکه چې وایي هېواد یې د وسلوالو له ورانکاریو او حملو ډېر زیات اغېزمن شوی او په وار وار یې د دوی سرحدي سرتېري تښتولي او وژلي دي. موږ د پولې پر سر له ورانکاریو زښته ډېر اغېزمن شوي یو، په وار وار مو پر سرحدي سرتېرو حملې شوي دي، د جګړو په نتیجه کې تښتول شوي او تر پوله را اړول شوي دي چې برخلیک یې معلوم نه وي، او یا وژل شوي او جسدونه یې هم بیرته نه دي راسپارل شوي. لږ تر لږه د جسدونو په اړه خو یې وضعیت باید روښانه سي. د ایران او پاکستان ترمنځ پر ګډه پوله د ناامنۍ یو سبب غیر قانوني تجارت او قاچاق بلل کېږي.
دوی بجې او دېرش دقیقې سوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د مهمو خبرونو د لنډې سره.
د ازادي راډیو خبریال وایي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شایي په راتلونکو څو دقیقو کې د افغانستان د حکومت وزیران ټول یا یو برخه یې اعلان کړي. غالبا د افغانستان ولسمشر نن د افغانستان د ملي ټلویزیون وینا کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې معلومات اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې د ملي اردو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې د حکومت نه تنه وسلوال مخالفان له دوو تنو سره چې ماینونه یې ښودل وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي نن په بلوچستان کې پر یو پوسته په حمله کې اووه ملیشا عسکر وژل شوي. د پوځي ویاند ویلي چې نږدې څلوېښتو وسلوالو کسانو د بلوچستان په لورلایي سیمه کې چې له کویټې 2.5 کیلومتره لرې پرته ده د عسکرو پر پوسته حمله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روانونی پاریس ته ځي او د فرانسې له چارواکو سره به د افراطي فعالیتونو د ځپلو په اړه خبرې وکړي. په عین وخت کې د ازادي راډیو خبریال له اسلام آباد وایي ټاکر سوی چې جان کیری نن اسلام آباد ته ولاړ سي. د فرانسې حکومت وایي د اسلام پالو وسلوالو له حملو به د يهودانو د شونځو او ځنګړو سوپر مارکیټونو د امنیت د ساتلو لپاره 15000 پولیس او عسكر په دندو وګماري. او تیره شپه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د فلمونو د معتبر فستیوال ګولډن ګلوب مراسم ترسره سول او د تر ټولو غوره بهرني فلم جایزه د لویاتان په نوم یو روسی فلم ته ورکړل شوه چې په روسیه کې د بې تفاوتۍ د دولت د اداري فساد او کاغذ پرانۍ په اړه دی.
تکا شوی ولسمشر اشرف غنی لږ وروسته نوې کابینه رسمه اعلان کړي، نو که غواړي چې د په مستقیم ډول جزئیات تر سره شریک کړو نو ازادي راډیو مه هیروي. زموږ سره اوسئ، موږ به سمدستي د کابینه د اعلان سره تاسو په جزئیاتو خبر کړو. او ځوان فکرونی خبرونه هم را سره ست خوتر اقتصادي خبرونه وروسته به واوري.
د بغلان ولایت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د ترافیکو په عوایدو کې 80% ډیروالی تر سترګو کیږي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیر غلام دستگیر همایون ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال د ترافیکو د مدیریت عواید 5,915,000 افغانۍ ته رسیږي چې د رقم د تیر کال په پرتله 80% ډیروالی ښیي. ښاغلی دستگیر د عوایدو د ډیروالي سبب د وسایطو کنټرول او د دغه ولایت د ترافیکو مدیریت په ګوته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د انتخاباتو د وخت په پرتله پنګونه او اقتصادي وضعیت په ښه کېدو دی. د دې خونې ویان هاشم رسلی وایي دغه موضوع په هغې سروې کې معلومه شوې چې د دوی لخوا په 5 زونونو کې له 900 سوداګرو او شرکتونو سره د خبرو پر اساس ترسره شوې ده. دوی وایي چې د شوې سروې له مخې اقتصادي وضعیت په بشپړه توګه د ډاډ وړ نه دی، خو په خبرې هیله مندي شته چې اقتصادي وده به په ښه کېدو شي. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو احتساب موادو به یو ومنې بوجې وړل دي 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلوې بوجې بوره 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,050 افغانۍ، یو کیلو بلند ګاز 80 افغانۍ، یو لیټر پېټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل بیا 50 افغانۍ پلورل کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8 شپېته افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 شپېته افغانۍ.
د آزادۍ رادیو د ځوان فکر د اونې خبرونه درنو او قدر منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. خوشاله یو چې د وی اونې تر تیرې دورسته بیا هم د همدې خبرونه د چمتو کول لارمو خدمت ته حاضر شوی یو. موږ د دې اونې خبرونه په خوست کې په ټولې زتوګه د ورزشي بهیر سرنګوالي او سپورتي حالت ته ځانګړې کړې ده. لخه مرغه په خوست کې دامهال په مرکز ولسوالیو او حتی لریو کلیو او باندو کې په لسګونو زر ځوانان، تنکی زلمیان، ماشومان او حتی لویان بیلابیل سپورتی لوبی کوي او تمرینونه هم د پخوا په پرتله منظم او معیاري شوي دي. خوست که څه هم د ورزش په ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی او ډیر مینهوالي موندلي دي، خو دا بهیر د ستونزو او نیمګړتیاو څخه هم خالي نه دی. او موږ غوښتل همدا موضوعګانې د یو بحث په ترڅ کې د خوست د ورزشي بهیر له یو شمېر مشرانو او ورزشکارانو سره شریک کړو. د بحث ګډونوال مو دي په سویل ختیځ زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان مشر محمد یونس آهنګر، په خوست کې د کرکټ بورډ استازی سید عالم نسیم، د قلم مدني ټولنې مشر نقیب الله سیال، او د خوست یو تن ورزشکار نعمت الله حلیم، او کوربه مو زه نجیب الله خیلیم. په پیل کې ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او د پوښتنو پیل هم د محمد یونس آهنګر څخه کوو. ښاغلی آهنګر، په پیل کې غواړم په خوست کې د ورزش د ټولیز بهیر په اړه معلومات راکړئ.
په خوست کې تقریبا شاوخوا 50,000 نفر نن سبا په ورزش باندې لګیا دي، او په بیلابیل رشتو کې مونږ فعال کلبونه لرو، امراجنی او غیر رسمي کلبونه لرو. د معرفت برخه کې هم ورزش ډیر پرمختګ کړی دی. په خو وخت زمونږ د خوست په ولایت په ولسوالیو کې ورزش چندان وده نه وکړي، ولسوالیو کې دومره رواج نه و. نن سبا که تاسو وګورئ د خوست په هر ولسوالۍ کې مونږ فعال ټیمونه لرو، په هر بش کې، فوټبال کې، کرکټ کې، په نورو رزمي لوبو کې. همداسې د خوست په ښار کې مونږ تقریبا 10 فعال رشتې لرو چې دا ټولې رزمي رشتې دي. همدې سره په څنګ کې د فوټبال، والیبال او کرکټ، هاکي، بیډمنټون داسې نورې رشتې دي چې ډېرې فعالې دي. د خوست په ولایت کې ډېر مجهز کلبونه، ډېر په مډرن وسایلو سنبال دي چې هغه مونږ د کابل سره پرتله کولی شو. یعنی ډېر په عصري او مډرن سیستم باندې جوړ شوي دي. همدارنګه مونږ د خوست ولایت ډېره پرمختګ چې کړی دی، د کرکټ په بخش کې ډېر پرمختګ کړی دی چې ټول هیواد په دې باندې شاهد دی چې د خوست لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. همدارنګه په رزمي ورزشو کې زمونږ ورزشکارانو په نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده، مثلا د بوکس په رشته کې، مثلا د کراټې په بخش کې، کانفو کې، په نورو رشتو کې همداسې برخه اخیستې ده، نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده، او ترڅنګ یې خیل استراوړن لري. زمونږ ورزشکاران لا نور هم پاتې کیدی چې مونږ ورزش ته پرمختګ ورکو. هو دا چې بعضی نیمګړتیاوی هم شته د ورزش په برخه کې، مثلا منظم کلبونه چې ضرورت دی د ورزشکاران لپاره، هغه منظم کلبونه سره نشته، یا منظم لوبغالی نشته چې ورزشکاران په درسته او په صحیح طریقه سره په هغه کې خپل تمرینات ترسره کړي.
خوست کې اصلا رزمی ورزشونو کې کوم ورزشونه موجود دي، او په دا کې مونږ پیوړی لوبغاړي لرو او کنه لرو؟
په رزمی ورزشونو کې خو اول د بوکس رشته مونږ دلته لرو، د اشاره کراټې رشته لرو، د کانفو رشته لرو، د وشو رشته لرو، د پلوانی لرو، د بوکس لرو، لفټینګ لرو، زیبایی اندام لرو، مثلا داسې یو څو نور رشتې هم لرو. مونږ تقریبا 15 رزمی رشتې مونږ په خوست ولایت کې لرو. او په تیکواندو رشته، په تیکواندو کې به څو قسمه رشتې دي چې هغه تیکواندو کاران زمونږ استادان دلته موجود دي، کلبونه لري، فعالیت کوي. په همدغه رشتو کې د خوست ولایت نه نړیوال سیالۍ هم ترسره شوي دي، او تر څنګ ولایتي سیالۍ خو هر وخت ترسره کیږي.
ښاغلی سید عالم نسیم،
په خوست کې لډیر په خوانه کرکټ مرواج دی، په اوسنۍ حالاتو کې تاسو د کرکټ پرمختیا او ستونزې کومې ګڼئ؟
په خوست ولایت کې رښتیا چې کرکټ ډیر زیات مینوال لري، لږ نیمګړتیاوې هم شته چې ډیر نیمګړتیاوې اوس تقریبا هغه د حل لارې پیدا کړې ده. لکه موږ لوبغالی هیڅ په خوست ولایت کې یو همداسې سټانډرډ لوبغالی نه و چې راشي لور ولایتونه یا د موږ خپل ولایت هغه ټرپ وکټ د خاورو وکټ چې کوم ورته وایي، متاسفانه چې موږ نه و. خو اوس الحمدلله دوه میدانونه موږ په خوست ولایت کې لرو چې کار پرې روان ده. یو خو تقریبا رسیدلی دغه یوه میاشت کې به انشاءالله ګټې ته وسپرل شي. بل لوبغالی باندې هم کار روان دی چې هغه هم تقریبا یو 60% کار شوی دی، نور هم جریان لري. او الخلص موږ په ولسوالیو کې داسې میدانونه لرو چې دغه ولسوالیو کې خلک خپل تمرینونه ترسره کوي، ځکه چې ولسوالیو کې مو زیات استعدادونه شته او زیات مینوال لري په هر بخش کې، خو خصوصا په کرکټ کې بیخي زیات مینوال لري. نو موږ په ولسوالیو کې داسې میدانونه نه لرو چې هلته دغه لوبغاړي وکړل شي یا اکاډمۍ هلته خپل تمرینات ترسره کړي. کوي هم اکاډمۍ خو هغې تر څنګ بیا داسې موږ استاد نه ورته لرو په ولسوالیو کې چې هغه هلته د ولسوالیو ځوانانو ته تمرین ورکړي هغه د کرکټ په اصولو پوه کې کنه. او موږ کوشش کوو چې نور هم کرکټ زیات شي او ژوندي مثالونه به وړاندې کړم چې د 19 کلنو په لوبډله کې د موږ خوست ولایت درې لوبغاړي دي، شهید ماندوزی دی، احسان جنت دی، جاوید دی کنه، همدغه شان ملي ټیم کې او اے ټیم کې د خوست ولایت ښه ښه کسان شته پکې. او زه امید لرم چې دغه میدانونه دغه بعضې ستونزې چې موږ لرو دا حل شي موږ ته، نو د خوست کرکټ په بخې زیات پرمختګ وکړي.
کله چې موږ د خوست په ښار کې په کوڅو کې وینو یا په اطرافو کې په کوڅو کې وینو، خلک زیات مینوال دي، خصوصا د ځوانان، ماشومان او تنکي زلمیان د کرکټ سره زیات مینه لري او همیشه تمرین کوي. دا کسان یو انسجام ته ضرورت لري. داسې یو څه شته تاسو ته معلومات شته چې څومره ځوانان یا تنکي زلمیان داسې دي چې کرکټ کوي، په کومو ساحاتو کې کوي؟
په خوست کې تقریبا د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ دي. په دا ټولو ولسوالیو کې موږ خپل ټورنمنټونه په لاره چول دي. موږ دفتر لرو کنه، هر ولسوالۍ کې ټورنمنټ جوړیږي، موږ ته راځي دفتر ته، هغه ټورنمنټ کوم اصول چې وي کنه هغه د موږ د اصولو مطابق جوړیږي. نو زیات تعداد مینوال دي په ولسوالیو کې، په مرکز کې بیخي زیات دي. یعنی هر میاش کې په هر ولسوالۍ کې یو دوه ټورنمنټونه موږ ته راځي، موږ نه معلومات اخلي هغه کوم اصول چې هغه موږ ورته تطبیق کوو. کرکټ بخي زیات دی. د اسماعیل خیل او ماندوزی ولسوالۍ کلبونه او موږ سره چې سفتي تقریبا داسې واقعیا چې 6 ټیمه موږ سره د ټینس سفتي، همدغه شان یو 10 کلبونه موږ د هډبال سفتي، دغه شی په 12 ولسوالۍ د ټولو ولسوالۍ موږ سره اویا اتیا ټیمونه سفتي. نو دا مو دینه معلومیږي چې په ولسوالیو کې هم د کرکټ مینوال بخي زیات دی.
مننه کوم خاغلی سید عالم نسیم. رازم د قلم مدني ټولنې مشر خاغلی نقیب الله سیال ته. خاغلی نقیب الله سیال په خوست کې د اولمپیک مشرتابه همیشه رسنیو سره چې کله خبرې شریکوي وایي چې په خوست کې خواوشا 50,000 داسې ځوانان دي، تنکي زلمیان دي او ماشومان دي چې ورزش کوي. یعنی دلته د ورزش مینوال زیات شوي دي. کله چې ورزش زیات شوی او د ورزش ډولونه هم زیات دي، تاسو د یو کتونکو په صفت باندې د دې اغیز څه ډول وینئ؟
الو خل سیف، تاسو او د نن نه راټولیدنې ګډونوالو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې ورزش د صحت ضامن دی، موږ تاسو وایو کنه چې سالم عقل په سالم بدن کې وي، نو ورزش تبن په انسان باندې ښه اغیز لري. هغه اغیز زموږ ځوانان متحد کوي، ځوانان د یووالي لپاره هڅوي. هغه کسان چې په سیالیو کې په ورزش کې ګډون کوي، دوی تبن خپل نظریات، افکار، هغه لسته راوړنې چې دوی په واسیمه او بل سیمه کې لري، یو بل ته تبادله کوي. نو دا مثبت اغیز لري په خلکو باندې. بل اغیز دغه ده چې ځوانان په خپل مانس کې د نشایي توکو، نشایي موادو د استعمال څخه رامانی کوي. نو دا مثبت اغیز لري په خلکو باندې. لکه څنګه چې وایي چې ځوانان د یو هیواد د ملا تیر خاصیت لري. نو ځوانان کچيري ورزش وکي او د ورزش سره زیات امینه ولري، نه هیواد پرمختګ کوي. ځوانان غښتلي وي، خز دکړه کولای شي او خپل منځ کې یو د بل سره متحد وي.
نو داس یو څه تاسو په خوست کې وینئ چې واقعا ځوانان متحد شوي، واقعا د مخدره موادو نه راګرځېدلي وي، دوی په منځ کې صمیمیت ملګرتوب دا شان زیات شوي؟
بالکل الوخیل صاحب، دومره به ووایم چې مخته وخت کې دینه پخوا ځوانان یو د بل سره د زغم نه لرلو چې یو د بل خبرو تحمل وکړي. اوس دا یوازینی سبب ورزش دی چې په خپل منځ کې د یو بل خبره پس منی او د یو بل سره متحد کیږي او مختبه په سیالیو کې زیاتې نخواله وي. اوس دا نخواله د منځ تللې دي، ځکه چې ځوانان پوه شوي دي او ځوانانو تعلیمي سویه لوړه شوې ده او تین تعلیمي سویه سره عین وخت کې د ورزش په ارزښت پوه شوي دي.
مننه کوم له تاسو نه. رازم د خوست یو تن ځوان ورزشکار محترم نعمت الله حلیم ته مخ یادونه وشوه چې په خوست کې د ورزش بهیر ډیر پیاوړی دی. طبعا دوی په نورو سیمو ولایتونو او حتی بهرنیو هیوادونو کې مسابقې کوي، لاسته راوړنې به هم ولري. دوی بیا د مسؤلینو او عامو خلکو لخوا تشویق کیږي کله چې بیرته خوست ته راستنیږي، خپلو کلو ته ځي، خپلو کورونو ته ځي.
اول نه کله چې کومه لوبډله یا کوم ورزشکار اتلولي راوړي، قهرمانی راوړي، نو د هغوی لپاره خلک ډیر مینهوال وي، هغوی نازوي. خصوصا په دې نږدې وختونو کې کا کرکټ ته اشاره وکړو، کله چې د کرکټ لوبغاړي په خارج کې اتلوالي راوړي نو بیا هغې ته افغانان ډیر خوشحاله کیږي. په هغې کې بیا کله د کوم ولایت کاسوي په هغې ولایت کې د همغه ولایت ورزشکاران د هغوی لپاره زیات پروګرامونه جوړوي، د هغوی د تشویق لپاره، د هغوی د اتلوالۍ د لمانځنې لپاره. او بیا که په هغه اتلوالانو کې کوم دغه کلي خلک وي، مثلا زبون کا د خوست یو څوک په خوست کې د کوم کوم یا د مندوزی د کوم یا د بل کوم کوم کسوي، د هغوی ډیر سخت تشویق کیږي، د هغوی ډیر سخت ملاتړ کیږي، خلک یې سپورټ کوي. د دې په خاطر چې هغه یو قهرمانی یا یو اتلوالي راوړي وي، خلک ورته ډیر په درنسترګه ګوري. خلک یوازې د دې هڅه کوي چې هغوی سره د زړه خواله وکړي، نو خلک خپل اتلان ډیر سخت لمانځي.
ښاغلی حریم، پرته له دې چې موږ تاسو همیشه دا ورو چې په کرکټ کې د خوست ورزشکاران پیاوړي دي، هم په نولس کلنو لوبډله کې شته او هم په ملي لوبډله کې شته او هم په ای لوبډله کې شته، دا نورو ورزشونو کې فوټبال کې، والیبال کې یا نور رزمي ورزشونه چې دي، په دا کې موږ تاسو داسې پیاوړي لوبغاړي او ورزشکاران لرو؟
دومره باندې لکه څنګه چې په کرکټ کې دي. د کرکټ یو لامل دا دی چې د خوست یو سرحدي ولایت دی، پاکستان سره موږ سرحد لرو، پوله لرو. نو زموږ اکثره اوسیدونکي په پاکستان کې را لوی شوي دي. ځوانان مو د پاکستان نه دغه لوبه راغلې ده، هلته دغه لوبه کړي. په دغه لوبه کې زموږ خوست میشتي زیات مهارت لري، نو دا هم یو علت دی چې په کرکټ کې موږ ښه ښه لوبغاړي لرو. په فوټبال کې به دومره ونه لرو، په دا نورو رزمي لوبو کې به دومره ونه لرو. خو کچیر د دې لپاره کار وشي، سو قرباندې کار وکړي، تشویق شي، د هغوی لپاره زمینه مساعد شي، نو لرې نه ده چې په فوټبال کې به هم داسې کسان ولرو، په رزمي یا په د اندام په کلا کې به هم داسې کسان ولرو. ځکه چې خوست کې اوس هم دغه نور ورزشونه چې کوم دي ډېر ښه په هغه کې روان دي. د هغوی لپاره اوس دا د کار روان دی، د هغوی لپاره کلبونه جوړ شوي دي. خو د دې لپاره یو ښه رهبر پکار دی چې هغوی ښه رهبري کړی شي.
نو د دوی د رهبرۍ کار یا د دوی د انسجام کار یا د دوی د سازمان ورکولو کار اولمپیک کمیټې ته دا مسؤلیت ډیر راجع کیږي. څنګه اولمپیک کمیټه د نورو ورزشونو ته او کرکټ ته دې مسایلو ته رسیدګي کوي او که دوی په اصطلاح نشي کولای چې خپل کار په ښه ډول سرته ورسوي؟
الوخیل صاحب، کرکټ بیله اداره ده، د کرکټ بورډ وازان ته اداره ده، هغه مستقله اداره ده. فوټبال یا والیبال یا د نور لوبې ته په اولمپیک پورې اړه لري. نو په خوست کې تر اوسه دغه نورو لوبو ته دومره اهمیت نه دی ورکړل شوی د اولمپیک د ادارې لخوا، لکه څرنګه چې کرکټ بورډ خپل کرکټ ته کړی دی یا کرکټ باندې کار روان دی. خدای دې وکړي چې اولمپیک دې طرف ته هم ښه توجه وکړي او په خوست کې ټیلنټونه شته، په خوست کې ځوانان شته چې ښه کې ورته ویلري خو اما باید متوجه شي ورته اولمپیک کمیټه او دوی ته پام وکړي.
خوغله اونګر پرتل دی چې تاسو د ورزشي سازمان مشریاست، تاسو رسمي ورزش هم کوي او لپایل په 1415 کلونو کې تاسو اته ډیره موده کې په خوښ کې تاسو په نور ورزشونو کې پرمختیا ویني او لکه څنګه چې کرکټ کې مخکې هم حلیم صاحب یادونه وکړه چې خوز ډیر پرمختګ کړی په د نورو ورزشونو کې کا زیات پرمختګ نشته لامل څه دی؟
الخوی صاحب محترم، لکه څنګه چې حلیم صاحب د کرکټ بورډ خو ته اشاره وکړه چې کرکټ بورډ یو مستقله اداره ده، خو د مستقله ادارې ترڅنګ هغه یو ښه رهبری هم لري. کله چې په خر رهبری موجوده وي نو کارونه هم داسې په صحیح طریقه په سمه طریقه مخته ځي. مونږ د خوست ولایت مشر رهبری چې هغه د اولمپیک اداره ده هغې ورزشونو ته توجه نه ده کړې. داسې نه ده چې د کابل ملي د اولمپیک ملي کمیټې خوست ته توجه نه ده کړې یا هغه د فدراسیونونو کوم حقوق چې دي هغه نه دي ورکړي. هغه ټول په صحیح سمه طریقه دوی ته ورکړي دي. کلنی پلان په هر وخت کې دوی ته لګل کیږي چې تاسو ژمنی مسابقات دی وړي مسابقات انداسه نور سیالي په هر رشته کې په هر بخش کې تاسو پلان وچوي په دغه تاریخ باندې. لیکن متاسفانه چې دوی هغه پلان چې د اولمپیک کمیشن دوی ته ورکول کیږي هغه په درسته او په سمه طریقه نه تطبیق کیږي. نو دا د دوی کم توجهی ده ورزشکاران ته. کچیرې موږ ورزشکاران ته په صحیح طریقه توجه وشي نو زه باور لرم چې د خوست ولایت ورزشکاران به په هر رشته کې لکه څرنګه چې په کرکټ کې نړیوال نوم ګټلی دی همداسې به په نورو رشتو کې هم دوی نړیوالې سیالۍ وګټي او د افغانستان دپاره خصوصا د خوست دپاره به ډېر ښه نوم لاسته راوړي.
مننه کوم. په دې وروستیو کې ستاسو سازمان د پولیسو ورزشکارانو سره یو ځای ځینې ګډ ورزشي فعالیتونه په خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو کې پیل کړي دي. دا څه ډول برنامې دي او مهمې لاسته راوړنې کومې دي؟
زمونږ د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان تقریبا د 2 کاله کېږي چې فعالیت مو پیل کړی دی. په اول کال کې مونږ د برنامه د افغانستان په 8 ولایتو کې پلار واچوله چې د وزارت د داخلي سره په تفاهم په ګډه د یند دوی په همکارۍ موږ دغه برنامه پلار واچوله. خو د یونما له طرف نه د زمونږ برنامه تمویل کېدله. د دې په خاطر چې هغه کوم واټن چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ پیدا شوی دی د ورزش په واسطه سره هغه واټن موږ د دوی په منځ کې نږدې کړو. اوس کله چې دغه اتو ولایتو کې مونږ دغه پروګرام مخته یوړلو دا د مونږ پروګرام ډېر ښه لاسته راوړنې ولرلې. هغه پروګرام بیرته د سر نه مونږ سره تمدید شول. اوس زمونږ پروګرام د افغانستان په 15 ولایتو کې دی. د دغې پروګرام مهمې لاسته راوړنې سږ کال چې مونږ لاسته راوړنې لرلې ډېر ښه لاسته راوړنې لرلې چې اوس په دغه د 1 او 2 میاشت کې مونږ 6 راپورونه په جنوبي زون کې لرلو. په لوګر، په پکتیا او په خوست کې 6 راپورونه مونږ لرل چې هغه عوامو او خلکو یعنی ورزشکارانو پولیسو ته اطلاع ورکړله. مثلا د سرقت په باره کې، مثلا د نشه یي موادو خرڅونکو، یا د موټر تښتونې، د ماین ایښودنې، همداسې ماینونه کشف شول چې دوی عملا هلته پولیسان وروستل، په غذای باندې عملیات ترسره کړل. نو دغه د مونږ د سازمان او د دې ورزش په واسطه سره مهمې لاسته راوړنې دي. همداسې نور هم لګیا دي. هغه واټن چې مخکې د پولیسو او د عوامو ترمنځ موجود و هغه اوس ډیر کم شوی دی، ولې چې دوی سره مونږ دغه ګډ برنامې چې لرو په هر میاشت کې په د زون په سطحه مونږ دوی ته ټورنمنټونه نیسو په هر بخش کې، مثلا په کرکټ کې، فوټبال کې، په کراټا کې، په پروانۍ کې. دغه ټورنمنټو کې د پولیسو ټیمونه ځانته ټیمونه دي او د عوامو ځانته ټیمونه دي. همدې سره په څنګ کې بیا یو ټیم د دوی مشترک ټیم ده چې هغه د نیم لوبغاړي د عوامو نه وي، نیم لوبغاړي د پولیسو نه جوړ شوي دي. په دغه ټورنمنټو کې دوی سیالۍ سره کوي، سالم رقابتونه سره کوي. کله چې ټورنمنټ مونږ په لاره واچوو د پولیس دپاره مونږ یو بله برنامه هم په نظر کې نیولې ده چې هغه عملا کار لګیا دی. کله چې ټورنمنت خلاص شي بیا د پولیس د عوام ګډه ممکنه وو د دوی لپاره د پروجیکټور په واسطه سره دوی ته عملی فلمونه د پولیسو لاسته راوړنه د عوامو لاسته راوړنه دوی سره رقم باید گزاره وکړي د خلکو سره سره رقم باید گزاره وکړي د یو مجرم سره باید سره رقم چالو چلن وکړي هغه عملی فلمونه دوی ته خیو بیا ورته تشریح کوو بیرته چې کوم وخت دغه کارونه مونږ دوی ته وښیو د هغې نه وروسته بیا نظارت کوو د همغه کارونو نه د اوس هم مونږ نه بل پیشنهاد مونږ ته وزارت داخله کړی دی چې مونږ په جنوبي زون کې په غزنی کې او پکتیکا ولایت کې پیشنهاد مونږ ته وشولو چې داسې دغه برنامه مونږ ته په دوو ولایتو کې نورو کې هم تطبیق کوي ولې چې دغه کوم برنامه چې تاسو په لاره اچول ده مونږ ډېرې مثبتې اغېزې دې نه ولیدلې.
مننه کوم ښاغلی آهنګر. سید عالم نسیم صاحب که څه هم تاسو په وړاندو خبرو کې توضیحات درلودل د کرکټ د لوبې په ارتباط باندې، بیا هم په خصوص کې د کرکټ لوبې د لا پرمختیا لپاره که داسې مشخصې غوښتنې او اړتیاوې په ډاګه کوي چې کوم ضرورتونه شته هم په ښار کې او هم په اطرافو کې.
خیل صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ د ولسوالیو په سطحه داسې لوبغالی نه لرو چې هلته د ولسوالیو هغه ځوانان چې په تیګو یا په خوړونو کې کرکټ کوي میدانونه نه لري. نو دا غوښتنه ده چې مونږ ته په ولسوالیو کې هم هغه میدانونه چې کوم د ولسوالیو مطابق وي راته جوړ شي، او په ولسوالیو کې میدانونه هم که نه شي جوړ نو داسې اکاډمۍ جوړې شي یو دوه درې پیچه مونږ ته جوړ شي چې هغه د ولسوالۍ ځوانان هلته راټولیږي، هغه خپل تمرینات په ترسره کوي، او داسې استادان مونږ ته وګمارل شي چې هغه ځوانانو ته هغه کوم بخش چې وي په هغې کې دی ته یو څه نه څه تمرین ورکړي، هغه ورکړي پوهې کړي. نو دا مشکل دی، خیل صاحب دا مونږ ته حل شي.
ښاغلی نسیم صاحب، د دې په خاطر باندې چې دا کرکټ لوبه نوره پرمختیا وکړي، راتلونکي لپاره مشخص پروګرامونه مونږ څه دي؟
مونږ عمومي کلنۍ غونډه لرله په مرکز کې چې د څلور دېرشو ولایتونو ټول د ولایتونو مسؤلین، همدغه شان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش، څومره چارواکي د کرکټ بورډ پړیاره رایي، دا ټولو کلنۍ غونډه ترسره شوه. چې په هغه کلنۍ غونډه کې هغه کوم آینده کې چې کوم پروګرامونه دی نیولې دي، ډېر ښه پروګرامونه نیول دي، لکه هر ولایت په سطحه ای لوبډله، نو نس کلنو لوبډله که نه شپاړس کلن دغه لوبډلې باید هر ولایت ولري، هغې ته د یو ځانګړی ډاټابیس جوړوي چې هغې کې به د هر کلاړي هغه کوم پرفارمنس چې ده کړی وي، یا بالینګ کړی وي، یا بیټنګ کړی وي که نه، هغه پرفارمنس به د دی یوه کپی په ولایاتو کې وي، مرکز ته به همدغه کپی ځي که نه. نو دغه یوه ډېره ښه پروګرام دی، انشاءالله دغه پروګرام یوه اندازه عملي شوی هم دی، نور هم کار پرې روان دی. هغه کومې پاڼې چې دی هغه د کلب سافتول یا د نورو لوبډلو نس کلنو لوبډلو دغه شان، نو ښه پروګرام یې جوړ کړی دی، انشاءالله په دې باندې کار روان دی. نو مونږ به په آینده کې ښه لاس سره ورنې ولرو، او خدای دې وکړي چې د کرکټ بورډ اداره په دې باندې کلکه واوسیږي، دا کوم وعده کوم هغه مونږ سره کړی دي په دې باندې مخ ته لاړه شي عملي.
مننه کوم. ښاغلی نقیب الله سیال، ستاسو له انده د معیاري ورزش د دودولو لپاره کومې لارې چارې پکار دي؟
دا چې مخ ته یونس آهنګر صاحب او ناسیم صاحب خلیم صاحب په دې اړه خبرې وکړې چې د ورزش د عامولو لپاره یا معیاري ورزش لپاره مهم د هغه مشران دي چې مشران باید کار ورته وکړي، تر څو د هر ډول ورزش په اړه معلومات ورکړي ورزش کرانو ته، او هغه عملی کی، او دا پروسه باید د دېغه مسؤلین باید تعقیب کی. بل د دې لپاره چې د پوهنې وزارت د اول سمنا تر دولسم سمه پورې په هر ورځ یا په ورځ په اوتا کې د سپورت ساتونه لري، دا چې استادان لري سپورت سات لري، او خو بیا هم د دې لپاره چې ورزش وکړي ماشومانو لپاره توجه نه ده شوی، هغه استادانو لپاره چې دا مسؤلیت ورغاړي شوی دی باید کار ورته وکړي تر څو ورزش مو معیاري شي.
یعنی ستاسو له انده په مکتبونو کې د ورزش او د سپورت ساتونه شته، خو که دوی ورزش هم کې یعنی هلته تیوري نه ورته تدریسیږي؟
بالکل. موضوع چې مثال د والیبال په اړه ده، د فوټبال په اړه ده، د کرکټ په اړه کوم موضوع ورکړ شوی وي، هغه باندې دوی عملي کار نه ورته کوي، هغه د کتاب له مخې ورته ښایي او هغه هم نه ورته خوده لګي. راځي غیر منظم خلیدي سپورت سات، اخلي سپورت سات کې شاګردان د سیم نه بودیا خلی چکر د پاره وځي، خیریږي چکر وهي او کار نه کوي. واقعا کدا استادان لکه څنګه چې د پوهنې وزارت دا کار کړی دی، استادان دا مسؤلیت درکړي او دا مسؤلیت ترسره کړي، نو موږ معیاري ورزش په هم مروج شوی وي.
راځم وروستۍ پوښتنې ته. ښاغلی حلیم، په خوست کې یو شمېر دودیزې سپورتي لوبې وي، خو اوس کرار کرار دا د هېرېدو په حالت کې دي. د دې لپاره چې هغه ښې او ګټورې لوبې مو ساتلې وي او تری واندازې مو پرمختیا ورکړې وي، څه کول پکار دي؟
باید د خوست د اولمپیک کمرې د ته زیاته توجه وکړي. دا پرې نږدې چې له منځه لاړ شي، بلکې را ژوندی کړي. پخوا به ووایم چې د خوسای خوسۍ چې مونږ او تاسو په خوست کې زیات رواج و، دلته کېده به دغه لوبه مخ په لمنځه تلو ده. که چیرې دغه لوبه لپاره کار وشي، په دې باندې څه نه څه توجه دې ته وشي، انشاءالله دغه لوبه به لمنځه نه ځي. دغسې نورې لوبې دي چې د لمنځه تلو په حالت کې دي. که چیرې اولمپیک امریت دې ته توجه وکړي، انشاءالله چې دغه لوبې به لمنځه نه ځي، بلکې را ژوندۍ به شي. زموږ او تاسو هغه دود او رسم رواج به یې ژوندۍ ساتلی وي. خو په دې برخه کې وایم چې اولمپیک امریت یو څه نه څه پاتې راغلی.
د خبرونه قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې ونې خبرونه چې په خوست کې د ورزشی بهیر سرنګوالی ته ځانګړی شوی و، تر همدې ځایه و. تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به ستاسو درانه خدمت ترازو. تاسو ټول ته د لوی خدای نه د سوکاله عزتمن او خوشاله ژوندانه هیله کوو. تر بیا.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.